د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. نن د ګلوز د کال 2023 نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. د یو ساده خبرې خبرونه کې درته ځاښ پخو من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډزو له پیښې وروسته نن د چمن پوله پرانستل شوې او د خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې د دواړو هیوادونو د عسکري او انتظامي چارواکو ترمنځ د انخطې وروسته خبرې شروع شوې دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د پوځ نوی مشر د ټاکنې په معاملې کې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی او هغه راپورونه رد کړي چې ګنې د وزیر اعظم دفتر ته د پوځ مرکزي دفتر جی ایچ کیو لخوا د نوملړ استول شوی دی. او په ایران کې سخت دریځه حکومت د کوردی پیغلې مهسا امینی پولیس په ولقه کې د وژنې پیښې پر ضد مظاهره کوونکو قابو کولو لپاره اضافي عسکر د هیواد په ځینې برخو کې پر ځای کړي او 13 ورځې 4 نور مظاهره کوونکي وژلي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډزو له پیښې وروسته نن د چمن پوله پرانستل شوې او د خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې د دواړو هیوادونو د عسکري او انتظامي چارواکو ترمنځ د نښتې وروسته خبرې شروع شوې دي. د نومبر په 14 نیټه د پاکستان په عسکري چیک پوسټ د افغانستان لخوا د یو تن په حمله کې د یو پاکستاني عسکر د وژل کېدو وروسته د چمن تړل شوې پوله 13 ورځې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته نن خلاصه شوې ده. د چمن ډیپټي کمشنر عبدالحمید ظهیر د میډیا سره خبرو کې ویلي 13 ورځې خبرو کې د پولې خلاصولو پریکړه په مشروطه توګه شوې ده. یاد دې وی چې د پاکستان امنیتي چارواکو په پاکستانی عسکرو باندې د ډزې کوونکي تن دوی ته د سپارلو غوښتنه کړې وه, خو د کندهار د طالبانو والی وایان حاجی زید ډیو رادیو ته ویلي دي چې داسې هیڅ قسم کوم شرط د پولې خلاصولو لپاره د پاکستان سره نه دی اخودل شوی او نه د ډزې کوونکي تن پاکستان ته د سپارلو خبره دوی منلې. د ویلې دي که دغه تن په افغانستان کې وو او اونیول شو نو په هغه باندې به افغانستان کې قضیه چلول کیږي او هیڅکله به هم بل کوم دویم هیواد ته نه سپارل کیږي. یاد دې وی چې د یو افغان میرمنې د پاکستان په یو عسکري چیک پوسټ د زبراونې ویډیو په ټولنیزو رسنیو د خبرېدو وروسته د چمن په پولې د پاکستان په عسکري چیک پوسټ د افغانستان لخوا یو تن حمله کړې وه چې پکې یو عسکر مړ او درې ژوبل شوي وو. په ځوابي ډزو کې پاکستانی عسکرو طالب وسلوالو ته هم د مرګ ژوبلې اړولو دعوه کړې وه. بلخوا د کورمې ضلع او د افغانستان ډنډي پټان سیمو ترمنځ ډزې ودرېدلې او د دواړو خواوو عسکري او انتظامي مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. د ځایي ذرایعو له مخې نن د سحرې او بیا د غرمې وروسته دوه وارې د دواړو خواوو مشرانو جرګې ته ناسته کړې ده او د ډزبندۍ په کولو سلا شوي. دغه سیمه کې 2 ورځې وړاندې د پولې دواړو خواوو په یو لنجمنه ځمکه انخته رامنځته شوې وه. دغه ځمکه چې افغانستان خواته ده ورباندې د کورمې ضلع خلکو کار کرونده کوله او ملکیت یې هم د دوی سره وو. په دغه د طالب چارواکو لخوا د کومې چیک پوسټ د جوړولو په وخت لنج راپورته شوه. نن په شوو خبرو کې په دې سلا راغلی دا چې په دغه لنجمنه ځمکه به د پاکستان او افغانستان چارواکي خبرو تکینی او شخړه به هواري. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د پوځ نوی مشر د ټاکنې په معاملې کې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی او هغه راپورونه یې رد کړل چې ګنې د وزیر اعظم دفتر ته د پوځ مرکزي دفتر جی ایچ کیو لخوا نوملړ استول شوی. د دفاع وزیر په خپل ټویټر پاڼه باندې ویلي د پوځي مشر ټاکنې لپاره خبرې تر روانې دي او ډیر ژر به د ملکی پوځ نوی مشر ټاکنه اعلان شي. د هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د پوځ د مشر په ټاکنه کې کوم خنډان موجود دي. د پاکستان میډیایي راپورونه وو چې د پاکستان وزیر اعظم دفتر ته د نوی پوځي مشر ټاکنې لپاره یو شمیر نمونه لیږل شوې دي او د راپورونو تر مخه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې دې وخت غونډه روانه ده چې پکې د هیواد نوی پوځي مشر او د ګډو پوځونو د مشر ټاکنې لپاره پکې یو شمیر نمونه د بحث لاندې دي. د پاکستان د پوځ موجوده مشر جنرال قمر جاوید باجوا به د روانې میاشتې په 29 نیټه ریټایر کیږي. د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د پاکستان وزیر اعظم به د پوځ مشران په اعتماد کې اخلي. د پاکستان اقتصادي چارو وزیر اسحاق ډار د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کورنۍ د ټیکس ریکارډ او جایداد په اړه معلومات خپرولو نوټس اخیستی او دا یو غیر قانونه ګام بللې دی. دا په داسې حال چې پرون د فیکټس فوکس په نوم باندې یو نړیوالې ویبپاڼې خپل یو راپور کې داوا کړي چې پوځي مشر جنرال باجوا او د هغه کورنۍ په تیر شپږ کاله موده کې په اربونو روپۍ راغونډي کړي دي. په راپور کې داوا شوې ده چې د پوځي مشر جنرال باجوا انګور چې د لاهور اوسیدونکی ده او دغسې نور خپلوان په دغه شپږ کاله موده کې د اربونو روپو جایدادونه په داخل او خارجي هیوادونو کې اخیستي دي. په دغه راپور کې د جنرال باجوا د کورنۍ په جایدادونو لوی تفصیل څرګند کړی شوی دی. د پاکستان د خزانه وزیر په سمدستي توګه د ټیکس د محصولاتو ادارې ته د ټیکس ریکارډ او جایدادونو دغه تفصیل په غیر قانوني توګه د افشا کېدو په اړه باندې د پلټنو امر کړی دی او په څلوري ساعته کې د راپور جمع کولو یې ویلي دي. په ایران کې سردریزه حکومت د کوردی پیغلې ماسا امینی پولیس په ولخه کې د وژنې پر ضد مظاهره کوونکو قابو کولو لپاره اضافي عسکر د هیواد په ځینې برخو کې پر ځای کړي دي او تیره ورځ یې څلور نور مظاهره کوونکي وجلي. د ستمبر په میاشت کې ماسا امینی د پولیس په ولخه کې وجل شوی وا چې پر ضد یې مظاهرې شروع شوې او لا هم دوام لري. د ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې امنیتي عسکرو موټر ځای پر ځای د مظاهره چیانو کنټرول کولو لپاره لیدل کیږي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پولا د اتو ورځو د تړلو وروسته نن پاکستان خلاص کړی ده. د چمن مرستیال کمشنر تیر ورځ ویلي وو چې په مشروط ډول لار خلاصوي. د کندهار د والی بیان ټیوه ته ویلي دي چې په پاکستانی امنیتي غړو برید کوونکي پاکستان ته نه حواله کوي بلکې په افغانستان کې به د محاکم کوي. تفصیل د چمن نه د ډیوه د خبریال نعمت الله سرحدي په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان افغانستان ترمن چمن پل اته ورځې بندېدو وروسته نن د دوشنبه په ورځ د ځای وخت په مطابق سهار اته بجې پرانستل شول او دواړو طرفو ته بند پات ادي خلکو عمل برداشت رکان ورته مت شروع شو. د چمن سره د ضلع مرستیال کمشنر عبدالحمید زیری تیر ورځ خبرو رسنیو ته په خپل پیغام کې ویلی وو چې پاکستان دوه اړخیزه خبرو وروسته په مشروط ډول دغه پل خلاصولو پریکړه کړې ده، خو پر کوم شرطونو پاکستان سره خلاصولو پریکړه کړې ده هغه مرستیال کمشنر په خپل پیغام کې ښکاره نه کوو. خو پاکستان د افغانستان څخه بریدګر د پواله کول غشتنه کړي و چې بریدګر پاکستان ته پواله کړي بیا به دغه سرحد دوی خلاصوي. خو پر ټولنیز رسنیو داسې خبرونه خپاره شوې دي چې افغان طالبانو د پاکستان پر غشتنه هغه افغان بریدګر چې پر بابدوسی داخلي دروازه پر پاکستاني چارواکو ډزې کړي دي او پاکستان ته پواله کړي دي، ځکه پاکستان دغه دروازه د خلاصولو خبره ومنله. خو د افغانستان د کندهار ولایت د گورنر ویان اجزید د وی وی ډیو سره په خبرو کې دغه خبره رد کړه چې افغان حکومت هغه بریدګر د پاکستان په حواله کړی دی. هغه وویل چې دغه افغان کس د نیولو پس په افغانستان کې پر د دوستۍ چلیږي. خو نن چې پوله خلاصه شوه دواړه طرفو ته بند پاته په سلګونو خلک د پولې دواړو غاړو ته سره واوښتل. په دغه مهال په پاکستان کې بند پاته افغانانو خپل تاثرات ډیو سره داسې شیر کړل.
زما نوم حبیب الله ده، مونږ کور مو په کابل کې ده، اوس پنجاب نه رالو. شکر الحمدلله ډیر خوشاله یو چې خپل خاورې ته روان یو. فراه ولایت دا شپه ورځې کېږي چې دلته په سا و لاره بنده و ده، اوس په دې ډیر خوشاله یو چې لاره خلاص و ده. خیر زه خپل کورو ته مریضان را سره دي، ټول افغانان چې دوی په سا و ټول افغانان لاره خلاص و.
زما نوم صابر محمد درست روزی بنیادی دروازه دا غد مر بل رس روزی په جشار کې لرو نو نه کارخانه لرو نو مر بل سواد درته لرو تی کور ودانې موږ باید تیر لازم ژغ درځې پر ورساو.
د پولی د خلاصون سره د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارتي چارې هم بحال سپې. مخکې ځای تاجرانو ویلی وو چې د پولی د بندېدو څخه هر ورځ د کورونو په ځانونو سره مخامخ کیږي. د چمن پوله د نومبر پر 13 د اتوار په ورځ په هغه محل پاکستان بند کړه چې یو افغان کس پر داخلي دروازه باب دوستي کې پاکستاني چارواکو ډز وکړي او یو پاکستاني ملیشیا عسکر ووژني، دوی نور ټپیان کړل. تیر کال په اګست کې پر افغانستان د افغان طالبانو د حکومت روس پر دغه پوله شپږ ځل مخکې هم نشته سوي دي او پوله بند سوي ده. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
دا د وس امریکا چې بدا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د پاکستانی قواو ترمنځ کورمه او ډنډی پټان سیمو ته نږدې وسلواله شخړه شوې ده چې ویل کېږي د روسي معلومات تر مخه په سیمه کې اوس کلاری پر ځای شوې او د سیمه نه کډه کوونکي خلک هم بیرته واپس خپل کورونو ته تللي دي. په دې اړه وروسته تفصیل د سیمینار د ډیوه خبريال ابراهیم شنواری وړاندې کوي.
د تیرو دورو پرتله نن د افغانستان پولیس سره څیرمه په کورم ضلع کې وضع آرامه وه او د افغانستان او پاکستان د پولیس ځواکونو ترمنځ منځته راغلي د پولي حدود کړکیچ د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه چارواکو او قومي مشرانو په مداخله د خبرو اترو د لارې حل کولو موافقه شوې. د نن ورځې خبرو اترو په اړه په سیمه کې د آزادو سرچینو ترلاسه شوو معلوماتو له مخه د دواړو اړخونو مشران د ټولو اول پر دزبندۍ موافقه شوې او سره به د دواړو هیوادونو اعلی چارواکي به د پولي دواړو غاړو ته د لانجمنو کو د مرکیت تعین هم کوي. د تیرو دورو زو وسلوار نخوتو لوجه جکومو ځای کورنۍ دغلت نه محفوظ ځایونه تکړه کړي وي هغه هم نن واپس پل کورن ته ستانه شول. البته د یو ځای وسیدونکو حاجی ابي توري په وینا د خرلاچی پوله نن هم د تجارت او نور قسمت تک راتک د پاره تړل شوی و.
پولی غداد ہے سو سکے چکو ماما دراب دے آگا بلکل پرون راسی باندے ویلی زکل را ہم ہوئے واخد نخوشگوار واکیا پیخشی آگا باندے بیا دا آما دراب دیر لوی مصیبات پیخی دیر لوی کارو بار دے آٹول پاکستان کوئلا دے و دغا سیٹا کم سامان چی و آگا ترکونا مختلف دے زیلا کروم و مختلف اپر کروم کیا گوڑی والار دی پرولو باندے دیر زیاد والار دی.
د خالی پورز د پاکستان لخوا په پوله لګول شوی ازغنتار افغانستان اړخته د افغان پولیس واکونو څخه د تعمیر کار باندې د کورمی ځای قانونو اعتراض کول او وروسته د وسلې استعمال لوجه دغه ته د پولیس دواړو غاړو ته امنیتی وضع کړکېچنه شو او وروسته د اتوار پورز د دواړو هوادونو د پولیس واکونو ترمنځ دواړو خيزه دزو په نتیجه کې مرجوب له هم مخې تراغله د کومې نه پسته د نن ورځې د لوی کچې خبرې اترې پیل شوې. د پولیس دواړو اړخونو ته دغه سينارامي او د متنازع مکو سره سم د پاکستان افغانستان ترمنځ سیاسي اړیکو په اړه دفاعي سړنکار ریټایرډ بریګیډیر سعد یی چې باید پاکستان د افغانستان په اړه خپل تګلارې کې مثبت بدلون راولي.
زمونږ افغانستان چې کسر پالیسی دا کنه دا فلاټ پالیسی دا د کې ډېر مسلې دي پکې. نو زمونږ یو د پالیسی ریویزټ په کار دي چې مونږ دوباره دا پالیسی ته یا سره نو د اجازه واخلو چې دا ولې دا پاکستان راخلې دا ویلې شمه چې مونږ افغانستان سره دې باندې یو ډایلوګ په کار دي. دا غو ډایلوګ دی سیاسي په کار دي د استخباراتو دی کې یو انپوټ کې دي شي خو استخباراتو کنټرول نه دی په کار په هغه ډیسکورس باندې.
د خلاچی او بورکی په پول آباد د کورمی استوګن ادیا کوي چې د ازغن تار لګیدو لوجه چې د هغوی د ملکیت کومې ځمکې د افغانستان اړه ته پاتې شوی د هغوی اصل د ملکیت اسناد لري او دا چې هغوی څو واري خپل دغه داوا او د غزمکو ته د خپل رسد په اړه ځای انتظامیه او امنیتي چارواکو ته رجوع کړي خو تر اوسه د غښخړه نه د هواره شوی. په خپل د افغانستان اړه ته هم د طالبان حکومت دوباره جوړېدو نه پس په دې وروستیو کې نه یوازې د ازغن تار په لګولو اعتراضونه راوچت شوی بلکې ځینې ځایونو کې ازغنتار بيخي د منځه هم رل شوی وو. په کورم ضلع کې مخه ته راغلو د غپې خو په اړه که څه هم د پاکستان له اړخه کوم رسمي دریغ تر اوسه پورې مخه ته نه دی راغلی خو پاکستان په دې وروستیو کې بیا بیا خپل دا دریځ تکرار کړی چې د افغانستان سره په پوله د ازغنتار لګولو غرض او مقصد د غلطنه د شکمنه ترهګرو او رانکارو مخه نیول دي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ.
0-0-2-0-2-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 خبرونه یې هم رد کړی دي چې ګنی وزیر اعظم ته د نوی پوزي مشر د ټاکنې لپاره نمونه ورلېګل شوې دي. سلونکو وایي د پوز د مشر ټاکنه په پاکستان کې یو مهم پرمختګ وي، ځکه چې هر سیاسي حکومت غواړي چې داسې مشر وټاکي کوم چې د دوی د حکومت سره ښې مرستې ولري. پاکستان کې پرله پسې پوزي مشرانو سیاسي حکومتونه د واک نه لري کړی دي او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم تور لګولې چې د ده په حکومت کې فیصلې به نور کولې. پوز دا تورونه ردوي او وایي دوی سیاست کې مداخلت نه کوي. د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال پیر ولا شاه نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د دوشنبه په ورځ اسلام آباد کې وزیر اعظم شهباز شریف سره د ملاقات وروسته د دفاع وزیر خواجه آصف دا اطلاعات هم رد کړي چې ګنې د فوز نوې سرلخکر د ټاکلو په معامله حکومت د فشار سره مخ دی. یا په دې اړه واکمن پی ډی ایم کې شامل ګوندونو ترمنځ څه قسمه اختلافات لرلی شي؟
اتنے مشکل لوگ ہیں، پانچ ہیں چھ جو ہیں ان کے نام آ جائیں ان کے ساتھ دوسرے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی فیصلہ یا کوئی اس میں پیش رفت جو ہے اس قسم کی نہیں ہوئی.
نوموړي وویل په دې اړه لاسه پرمختګ نه دی شوی او هغه دا پخلی هم وکړ چې د فوز نوې سرلښکر په اړه د سمرې یا د نوموړي شوي جرنیلانو نوملړ لا وزیر اعظم دفتر ته نه دی ترلاسه شوی. د دفاع وزیر امکان څرګند کړ تر سبا پورې به د پنځه یا شپږ جرنیلانو نومونه وزیر اعظم دفتر ته ملاویږي. او د خواجه آصف په وینا بیا وزیر اعظم شهبا شریف به د فوزي قیادت په باور سره د فوز نوی سرلښکر نوم اعلان کوي. خو هغه دا هم په ګوته کړ چې دا ټول عمل به راتلونکي جمعې ورځې پورې سرته رسي. د پاکستان د فوز سرلښکر جنرال قمر جاوید باجو شپږ کاله په دغه څوکۍ باندې د پاتې کېدو وروسته راتلونکي اونۍ یو کم دیرشم نومبر باندې ریټایر کیږي او د هغه په ځای د فوز نوی سرلښکر کار لپاره پنځه نومونه غوره ګرځولی شي. مطبوعاتی رپورټونو تر مخه کې سینیارټی لیست او کتلې شي نو دی کې جنرال آصف منیر پړومبه، جنرال ساحر شمشاد په دویم، جنرال اظهر عباس په دریم، جنرال نعمان محمود په څلورم او جنرال فیض حمید په پنځم نمبر راځي. پاکستان کې د تیرو څو ورځو راهیسې د فوز نوې سرلښکر په معامله بحث دوام لري. د نوې سرلښکر ټاکلو په اړه خورو ګنګوسو او خبرونو ته خپل څېړنه کې د دفاعي چارو څېړونکي ډاکټر حسن عسکری د دې پړه په حکومت اچوي او وایي حکومت د معمول یو کاروایی په غیر ضروري ډول اوږده کړې چې له عمله خلکو ته د خبرو کولو موقع په لاس ورغلې ده. وی او ای ډیوه سره خبرو کې ډاکټر حسن عسکری وویل داسې ښکاري چې د فوز سرلښکر د ټاکلو په معامله واکمن پی ډی ایم جماعتونه هم لا یو خوله نه دي.
پرائم منسٹر کا پریروگیٹیو ہوتا ہے کہ وہ سمری طلب کر سکتا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جب تک ادھر سے نہیں آئے گی یہ ٹیک اپ نہیں کریں گے، ابھی سمری نہیں پہنچی.
اگر دا ہم دا وزیر اعظم شہباز شریف کمزوری اگرزاولا او وی ویل چې وزیر اعظم سردا اختیار شته چې د فوز مرکز ته د سمره زر را لېګلو هدایت وکړي. دا په داسې وخت چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم د خپل لانګ مارچ ګډونوالو ته راتلونکي شنبه په ورځ پینډه فیض آباد ته را رسېدو غږ کړی دی او د عمران خان تحریک انصاف ګوند لخوا ځایي انتظامیې ته ورکړل شوې خواست کې شپږویشتم نومبر باندې د احتجاجي پرلت د انتظاماتو غوښتنې شوې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
تاسو د امریکا غږ ڈیوا رادیو اورئ.
د پاکستان د خزانه وزیر ساکټر د پاکستان د پوسټ د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا او د کورنۍ د ټیکس ریکارډ ام کولو نوټیس اخستی دی او ټیکس معلومات ام کول یې غیر قانوني بللی دی. د خزانه وزارت دا نوټیس د فیکټ فوکس ویب پاڼې خبر نه پس اخستی دی په کوم کې چې داوه شوې ده چې د پاکستان د ټیکس غونډولو ادارې اف بی آر ریکارډ تر مخه د جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت په شپږو کالو کې د دوی کورنۍ د اربونو روپو جایدادونه چوټ کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د دیو خبريال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د پوسټل لکر جنرال قمر جاوید باجوا فامیل د ټیکس ریکارډ عام کولو خبر نوټس اخیستی دی او داسې معلومات عام کول یې غیر قانوني ګرځولې دي. د خزانه وزیر د نوټس د افیکټ فوکس نوم یو ریپلن خبر پس اخیستی دی په کوم کې داوه شوې ده د ریکارډ تر مخه جنرال قمر جاوید باجوا فامیل هیواد دننه او بهر د دوی د ملازمت مودې شپږ کالو کې د اربونو روپو جایدادونه جوړ کړي دي. د سرکاري ریډیو تر مخه د خزانه وزارت نه جاری شوی نوټس کې ویل شوی دی چې د چا ټیکس معلومات عام کول یا شریکول غیر قانوني دي او خزانه وزیر د پوسټ لخر فامیل ټیکس معلومات عام کولو نوټس اخیستی دی او د دې تحقیقاتو امر یې هم کړی دی. بل خوا فیکټ فوکس دا تور لګوي آرمیچی فامیل جایدادونو خبر پس د دوی ویبپاڼه په پاکستان کې تړل شوې ده. فیکټ فوکس خبر وایي د پاکستان د ټیکس ریکارډ تر مخه د جنرال قمر جاوید باجوا فامیل تیر شپږو کالو کې د هیواد دننه او بهر د 12.5 ارب روپو جایدادونه جوړ کړي دي او د جنرال باجوا میرمن د شپږو کالو کې 2.2 ارب او د دوی انګور د خپل واده نه یو اونۍ وړاندې د 2.2 میلیون روپو جایدادونه جوړ کړي دي. پاکستان کې هسې خو احتساب قانون موجود دی خو فوج او عدلیه د قانون لاندې نه راځي او دوه ادارې وایي د احتساب خپل قانون لري او په هغه عمل هم کوي. په دې هکله د پوز او پخوانی جنرال لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي که پوز دننه کرپشن په هکله چا خلاف ثبوت وي نو لازمی د هغې پر ضد کاروائی کیږي، خو دا قانون وای ځکه چې اکثر له ادارې بدنامۍ نه بچ کېدو لپاره داسې کاروایونه ډډه وکړی شي. خو اصل بدنامي دا ده چې پوست چې ورباندې اربونو روپو خرچ کیږي، هغه د هر حال داسې خبرو باندې کاروائی وکړي.
پاکستان میں جو ادارے ہیں، چاہے وہ فوج کا ہو یا ہمارے عدالت کے جوڈیشری کے ادارے ہوں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ احتساب کے معاملے میں سب بڑے کمزور ہیں، اگر ایکشن لیتے بھی ہیں تو وہ
جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود ہوئی. پاکستان کے پا اداروں یعنی پوز و عدلیہ کے دا احتساب عمل ڈیر کمزور دے، کس کاروائی کی گی ہم نو سوک پدے نہ خبرے گی چھ ادارہ با بدنام شی. فیکٹ فوکس نومی ویبپاڼه وړاندې د پوز یو پخوانی جنرل او پاکستان اقتصادي راهدارې اتارټي چې سی پی ایک اتارټي ورته ویل کیږي، د هغې مشر لیفټیننټ جنرل ریټایرډ آصم سلیم بجو په حق له هم دا خبر ورکړی وو چې سرور هیوادونو کې جایدادونه او کاروبار لري. دغه شان د پاکستان دوه پخوانی پوځي مشرانو جنرال اشفاق پرویسکیانی او جنرال راحیل شریف په حق له هم ټولنیز رسنیو کې داسې خبرونه خور شوي وو چې خپل ملازمت موده کې دوی د عربونو روپو جایدادونه جوړ کړي دي، خو پوس په دې خبرونو سره واضح عکس العمل نه دی ښودلی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس آف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د پاکستان مرکزی بینک وای ملکی کرنٹ اکاؤنٹ خساره نیم په نیمه راکمه شوې ده او برآمدات زیات شوې دي. اقتصاد پوهان وای د پاکستان د ګامونو له وجې درآمدات کم شوې دي چې له امله یې کرنٹ اکاؤنٹ خساره هم کمه شوې ده، خو په ملکی پرمختیا د دې منفی اغیز کېدلی شي. بیروزګاری زیاتیږي او د پاکستان په اقتصاد هم منفی اثر پرېوځي. د پاکستان د اقتصادي صورتحال په اړه د مرتان نه د ډیوه خبریال ریاض حسین نور تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی بینک وایي روان مالی کال په لومبه سلور میاشتو جولای نه اکتوبر پورې کرنٹ اکاؤنٹ خساره د تیر مالی کال 15 ارب او 10 کروڑ ډالر نه 2 ارب او 23 کروڑ ډالر تر کوزه شوه. مرکزی بینک وایي د دې ترڅنګ په سلور میاشتو کې برآمدات 40 کروڑ ډالر سیوا شوه. اقتصاد پوه طاهر امین وی وی ډیو توایي په ورستو کې د حکومت لخوا په درآمداتو بندیز لګول شوه او په درآمدی شیانو مالیه زیات تکړه شوه وا چې له عملي درآمدات 11.8 فیصد کم شوی، خو دې سره په اقتصادي پرمختیا، روزګار او مالیاتي هدف باندې منفي اغیزې کیږي.
امپورټس کې چې کله ډېر زیات کمې راشي، دا غا انډیکیشن دی د دې چې په دې ملک کې د را میټیریل یا نور چې کم دی هغه امپورټ کم شو، زمون چې کم پروډکشن دی هغه د دې سره متاثر کیږي. پروډکشن متاثر شي نو دا غي سره لازمی خبره ده زمون امپلایمنت جنریشن هغه متاثر کیږي، د لو خلکو انکم متاثر کیږي، پرچیزینګ پاور متاثر کیږي. نو دا ټول خبرې دا
کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کمی دل یو مثبت اقتصادی رجحان دے، خوبیا ملکی بجٹ خسارہ زیادہ شوی او پرمختیائی کارون هم پقلار شوی. دوی وایی د نړیوالی مالیاتی ادارے سره د پور پروگرام هم ورستو شوی چې له عمله پاکستان ته د نورو ادارو او هیوادونو لخوا د پیسو راتګ متاثر کی دی شي. خود خزانه وزیر اسحاق ډار ویلی وو روان کال د غیر ملکی ادایګو د واپسې توان لري او په وخت به هغه واپس کړي. د اقتصاد ماهر محمد فهیم وایی د مالیاتی اداری آئی ایم ایف لخوا پاکستان د فشار سره مخ دی چې بجټ خساره کم کړي.
پاکستان چې کم خرچه ده هغه سیوا ده او انکم یې کم دی، نو دو طریقې ورته ښودلې وي، تاسو یا ټیکسونه لګوي او یا بیا خپله خرچه کنټرول کړئ. پاکستان نو ټیکس نشي لګولې، اخراجات کنټرول کولو مین مطالبه ده، ولې چې اخراجات کنټرول کول د وخت انتهایی ګرانه ده.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي روان مالی کال په درې میاشتو کې درآمدی بل 12.2% کم شوی او درآمدی بل د تیر کال 2023 د 13.2 ارب ډالر نه 14.3 ارب ډالر ته راکوز شوی او برآمدات د 2% اضافه سره د 2 ارب ډالر نه 2.2 ارب ډالر ته رسیدلی. طاهر امین وایي روان کال په دسمبر کې پاکستان ته 1 ارب ډالر واپس کول دي، خو د پاکستان اقتصادي اشاري منفي طرف ته روان دي.
او
تیزی دا انفلو ډیر کم ده دا یو خو ساين نه دی زمو ریزرو فردر ډیکلاین کیږي او دغه سره زمو روپیا باندې پرشر راځي زمو اوورال مارکیټ کې چکم دی هغه خو انډیکیشن نه پری دی او دا چکم ریټ کې ایجنسی دی نو هغه هم دي چې څه ګوري پته نه لګي دا عمل کم طرف ته روان دی
د پاکستان اقتصادي ډیویژن وایي روان مالیکال پړومبه سلور میاشتو کې حکومت د مختلفو مالیاتي ادارو نه سلور اشاریه دوار بډالر قرض اخستی او تیر مالیکال هم په دې موده کې مرکزی حکومت درې اشاریه اتر بډالر مالی مرستې ترلاسه کړې وې ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده که موبایل فون آی پیڈ یا کمپیوٹر در سروی نو وی او اے ڈیوا پا انٹرنیٹ ہم کتلے او اورے دیشے پتے دا www.voadivanews.com ہیرے نکے
دا د وایس اف امریکا دی ودا د مصر په شرم الشیخ ښار کې د موسم بدلون په اړه د کوپ 27 په نړیواله غونډه کې د نړیوال تودوخه نا اغیزمن شوی هیوادونو سره د مرستو لپاره د فن جوړولو هرکلی شوی او پاکستان هم د نورو هیوادونو سره سم دا یو مثبت ګام بلل دی. پاکستان د نړیوالو ادارو تر مخه د موسمی بدلون لوجې د اغیزمن کېدونکو هیوادونو په نوملړ کې د اولنی صف په هوادونو کې شامل دي خو چاپیریال ته یې د زیانی گیسونو کې برخه د یو فیصدی نه هم کم ده. پاکستان وایي په روسي سیلابونو کې یې د 1.3 بلیون ډالر پورې تاوان شوی دی. پاکستان کې ځینې څېړونکو د مرستو هرکلی کوي خو زیاتوي چې د پاکستان غوندې هوادونو کې د نړیوالو فنډونو استعمال کې بد انتظامی رامخته کیږي. د پېښور نه د ډیوه خبریال ارشد مومن په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د اتوار په ورځ په مصر کې د موسمی بدلون په اړه کوپ وشتم کانفرنس کې پریکړه شوې چې د موسمی بدلون څخه متاثر شو هیوادونو سره به مالی مرستې کیږي. پاکستان د دې پریکړې هرکلی کړی دی. د کوپ وشتم غونډې په اړه خبریال داود خان دیوته وویل د پاکستان او دغسې نورو هیوادونو دپاره چې د موسمی بدلون نه متاثره کیږي دا یوه ښه پریکړه ده. خو بیا په پاکستان کې لیدل کیږي چې دغسې بهرني امدادونه په سمه توګه نه مصرف کیږي.
نو د دهشتګردۍ په مت کې امریکای منګلا په اربونو ډالر راکړي نو دا اوس پورې د پاکستان وګړو ته او چارواکو ته د دې علم نشته چې دغه پیسې دوی په کوم ځای کې لګولې دي. نو دا به پاکستان غوند کې وملکي دا یو غټ چیلنج دی. یو مسله ده چې دوی به دا پیسې څنګه لګي. زمونږ چې کوم نږدې تاریخ دی نو دا غي خو مونږ ته اوس پورې سره ریکارډ مونږ سره نشته.
د کو پوښتم کانفرنس ته د تګ نوړاندې د پاکستان د ماحولیاتو وزیر شیری رحمان رایټر خبری ادارې ته ویلو مونږ وړاندې هم د سیلابونو نه د شوی تاوان خبره کړې و او دغه ته به هم خپل دریز وړاندې کوو. په موسمي بدلون نظر لرونکي خبريال اسيب مومن دی وته ویل پاکستان په خپل دغه مقصد تر لاسه کولو کې کامیاب شو خو اوس په کار ده چې دغه پندونو د مصرف کولو د پاره کوټلې تګلاره جوړ کړې شي.
نو پکار خدا چې دغه فند لاس اینڈ ډیمیجز فند راشي او دغه لاس اینڈ ډیمیجز فند په بنیادی توګه باندې دغه ادارې مضبوطی کی او سره ور سره په کمیونټی لیول باندې په لاندې لیول باندې لوکل گورننس دومره مضبوط کی چې هغه خلک د داسې خطرو سره د مخامخ کېدو د پاره هغه خپل توان لري.
د پاکستان د سرکاري شمیرو تر مخه په نړۍ کې د ضرر رسونکو گیسونو د پیداوار په برخه کې د دې هیواد برخه د 1% نه هم کم ده. خو د دې باوجود هم پاکستان د نړۍ هغه لسو هیوادونو کې شمارل کیږي کوم ته چې د موسمي بدلون له وجې ډیر زیان رسیدلی دی. د موسمي بدلون په اړه غیر دولتي تنظیم چلوونکي عبدالولي یوسفزی دی وته ویل پاکستان که هر څو وایي چې د ضرر رسونکو گیس کې د پاکستان برخه کمه ده خو دې هیواد ته به د بهرني امدادونو ته د ناستې په ځای په خپله هم ګامونه پورته کول وي.
فند راتله یا تله دا اس مسله نه ده. زه چې اول سره چې ځان په خپل کور پوره کی او په خپل کور ځان تکړه کی او خپل کور باندې خپل قوانين په خپل ځان عملي کړي نو به وروسته د بار نه فند راشي هغه به صحیح ځای کې ولګي.
په کوپ وشتم کانفرنس کې د پندونو ورکولو د پریکړې وروسته د پاکستان خارجه چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په ملک کې راغلو سیلابونو د نړیوالو توجه یو ځل بیا د موسمي بدلون ناوړه اثراتو ته راړولې ده. په بیان کې ویل شوی چې پاکستان د معاوضې په مت کې کې د جوړیدونکو پند زر تر زره عملی پاله کې دوته سترګې په لاره دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د ګلوز د کال 2023 نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. د یو ساده خبرې خبرونه کې درته ځاښ پخوم هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه او سلټکی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډزو لپیخې وروستو نن د چمن پوله پرانستل شوې او د خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې د دواړو هیوادونو د عسکري او انتظامی چارواکو ترمنځ د انخطي وروستو خبرې شروع شوې دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د پوز نوی مشر د ټاکنې په معاملې کې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی او هغه راپورونه رد کړي چې ګنې د وزیر اعظم دفتر ته د پوز مرکزي دفتر جی ایچ کیو لخوا د نوملړ استول شوی دی. او په ایران کې سخت دریزه حکومت د کوردی پیغلې مهسا امینی پولیس په ولقه کې د وژنې پیښې پر ضد مظاهره کوونکو قابو کولو لپاره اضافي عسکر د هیواد په ځینې برخو کې پر ځای کړي او 13 ورځې څلور نور مظاهره کوونکي وژلي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډزو له پیښې وروسته نن د چمن پوله پرانستل شوې او د خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې د دواړو هیوادونو د عسکري او انتظامی چارواکو ترمنځ د نښتې وروسته خبرې شروع شوې دي. د نومبر په 13 نیټه د پاکستان په عسکري چیک پوسټ د افغانستان لخوا د یو تن په حمله کې د یو پاکستانی عسکر د وژل کېدو وروسته د چمن تړل شوې پوله 13 ورځ د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته نن خلاصه شوې ده. د چمن ډیپټي کمشنر عبدالحمید ظهیر د میډیا سره خبرو کې ویلي 13 ورځ خبرو کې د پولې خلاصولو پریکړه په مشروطه توګه شوې ده. یاد دی وی چې د پاکستان امنیتي چارواکو په پاکستانی عسکرو باندې د ډزې کوونکي تن دوی ته د سپارلو غوښتنه کړې وه، خو د کندهار د طالبانو والی وایان حاجی زید ډیور اډیو ته ویلي دي چې داسې هیڅ قسم کوم شرط د پولې خلاصولو لپاره د پاکستان سره نه دی اخودل شوی او نه د ډزې کوونکي تن پاکستان ته د سپارلو خبره دوی منلې. د ویلي دي که دغه تن په افغانستان کې وو او اونیول شو نو په هغه باندې به افغانستان کې قضیه چلول کیږي او هیڅ کله به هم بل کوم دویم هیواد ته نه سپارل کیږي. یاد دی وی چې د یو افغان میرمنې د پاکستان په یو عسکري چیک پوسټ د زبرونی ویډیو په ټولنیزو رسنیو د خبرېدو وروسته د چمن په پولې د پاکستان په عسکري چیک پوسټ د افغانستان لخوا یو تن حمله کړې وه چې پکې یو عسکر مړ او درې ژوبل شوي وو. په ځوابي ډزو کې پاکستانی عسکرو طالب وسلوالو ته هم د مرګ ژوبلې اړولو دعوه کړې وه. بلخوا د کورمې ضلع او د افغانستان ډنډي پټان سیمو ترمنځ ډزې ودرېدلې او د دواړو خواوو عسکري او انتظامی مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. د ځایي ذرایعو له مخې نن د سحرې او بیا د غرمې وروستو دوه وارې د دواړو خواوو مشرانو جرګې ته ناسته کړې ده او د ډزبندۍ په کولو سلا شوي. دغه سیمه کې دوه ورځې وړاندې د پولې دواړو خواوو په یو لنجمنه ځمکه انخطار رامنځته شوې وه. دغه ځمکه چې افغانستان خواته ده ورباندې د کورمې ضلع خلکو کار کرونده کوله او ملکیت یې هم د دوی سره وو. په دغه د طالب چارواکو لخوا د کومې چیک پوسټ د جوړولو په وخت لنجه راپورته شوه. نن په شوو خبرو کې په دې سلا راغلی ده چې په دغه لنجمنه ځمکه به د پاکستان او افغانستان چارواکي خبرو تکینی او شخړه به هواروي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د پوز نوی مشر د ټاکنې په معاملې کې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی او هغه راپورونه یې رد کړل چې ګنې د وزیر اعظم دفتر ته د پوز مرکزي دفتر جی ایچ کیو لخوا نوملړ استول شوی. د دفاع وزیر په خپل ټویټر پاڼه باندې ویلي د پوزي مشر ټاکنې لپاره خبرې تر روانې دي او ډیر زر به د ملکی پوز نوی مشر ټاکنه اعلان شي. د هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د پوز د مشر په ټاکنه کې کوم خندان موجود دي. د پاکستان میډیایي راپورونه وو چې د پاکستان وزیر اعظم دفتر ته د نوی پوزي مشر ټاکنې لپاره یو شمیر نمونه لیږل شوی دي او د راپورونو تر مخه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې دی وخت غونډه روانه ده چې پکې د هیواد نوی پوزي مشر او د ګډو پوزونو د مشر ټاکنې لپاره پکې یو شمیر نمونه د بحث لاندې دي. د پاکستان د پوز موجوده مشر جنرال قمر جاوید باجوا به د رواني میاشتې په 29 نیټه ریټایر
کیږي. د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی د پاکستان وزیر اعظم به د پوز مشران په اعتماد کې اخلي. د پاکستان اقتصادي چارو وزیر اسحاق ډار د پوزي مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کورنۍ د ټیکس ریکارډ او جایداد په اړه معلومات خپرولو نوټس اخیستی او دا یو غیر قانونه ګام بللې دی. دا په داسې حال چې پرون د فیکټس فوکس په نوم باندې یو نړیوالې ویبپاڼې خپل یو راپور کې دعوه کړې چې پوزي مشر جنرال باجوا او د هغه کورنۍ په تیر شپږ کاله موده کې په اربونو روپۍ راغونډې کړې دي. په راپور کې دعوه شوې ده چې د پوزي مشر جنرال باجوا انګور چې د لاهور اوسیدونکی ده او دغسې نور خپلوان په دغه شپږ کاله موده کې د اربونو روپو جایدادونه په داخل او خارجي هیوادونو کې اخیستي دي. په دغه راپور کې د جنرال باجوا د کورنۍ په جایدادونو لوی تفصیل څرګند کړی شوی دی. د پاکستان د خزانه وزیر په سمدستي توګه د ټیکس د محصولاتو ادارې ته د ټیکس ریکارډ او جایدادونو دغه تفصیل په غیر قانوني توګه د افشا کېدو په اړه باندې د پلټنو امر کړی دی او په څلوري ساعته کې د راپور جمع کولو یې ویلي دي. په ایران کې سردریزه حکومت د کوردی پیغلې ماسا امینی پولیس په ولخه کې د وژنې پر ضد مظاهره کوونکو قابو کولو لپاره اضافي عسکر د هیواد په ځینې برخو کې پر ځای کړي دي او تیره ورځ یې څلور نور مظاهره کوونکي وجلي. د سپتمبر په میاشت کې ماسا امینی د پولیس په ولخه کې وجل شوی و چې پر ضد یې مظاهرې شروع شوې او لا هم دوام لري. د ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې امنیتي عسکرو موټر ځای پر ځای د مظاهره چیانو کنټرول کولو لپاره لیدل کیږي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
د ټولنیزو رسنیو پوسټونو کې او د حکومت ډلو ویل دي چې د ایران مذهبي واکمنانو د هیواد په کورد سیمه کې د حکومت په ضد پرله پسې لاریونونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. حکومتي امنیتي غړي ځای پر ځای کړل شوي او لږ تر لږه څلور احتجاج کوونکي هم وژل شوي دي. ایران کې د احتجاجونو په اړه د وایس اف امریکا تفصیلي رپورټ ترته زموږ د ډیوه همکار وکیل خان وړاندې کوي.
په سوشل میډیا ویډیوګانې چې رائټرز خبری ادارې تصدیق نشي کولی پکې خوده لیکيږي د ایران د پوزي ګاډو کانوای کورد میشت اخار مهابات ته د درنو وسلو سره داخليږي. په ځینو ویډیوګانو کې د درنو وسلو د ډزو غوونه هم اوریدل کیږي. په ناروی کې موجود د بشري حقوقو یوې ډلې ویلي چې د ایران د صفای پاسداران انقلابي ځواکونه په نظامی هلیکاپټرو کې د مهاباد ښار ته د مظاهره چانو د ځپلو لپاره استولي شوې دي. د دې ښار ډېر اوسیدونکي کردان او سنی مذهبه مسلمانان دي. صفای پاسداران ځواکونه هم تایید کړي چې په شمال ختیځ کې خپل ځواکونه لا قوي کړي چې په سیمه کې د بلتون غوښتونکو تر هاګر ډلو سره مبارزه وکړي. په سرکاري میډیا کې خبره شوې اعلامیه کې پوز ویلي چې د خلکو امنیت لپاره د تر هاګر سره مبارزه مو منشور ده. ایرانی چارواکو د روان کال 2022 د سپتمبر د 14 نیټه راپدې خو د حکومت پر ضد پیل شوې مظاهرې د بهرني هیوادونو لمسون بولی او وسلوال بلتون غوښتونکو ملامتوي چې د تشدد کړنې کوي. خو اخوا بیا په ایران کې مشهور سنی دینی عالم مولوی عبدالحمید په امنیتی ځواکونو غږ کړي چې د مهاباد په خار کې د خلک نه وجني. عبدالحمید په ټویټر لیکلی د کوردی سیمو څخه زورونکي خبرونه را رسیدلي. په ځانګړې توګه مهاباد کې فشار او ځپل به د نور زیات خپګان سبب شي. د بشري حقوقو ادارې ویلي چې په یاد خار کې لږ تر لږه څلور مظاهره چیان وجل شوي هم دي. د ایران سرکاري مطبوعات وایي په سیمه کې حالات اوس سم دي خو د بشري حقوقو ادارې بیا وایي چې لا هم په ګڼ شمېر ښارونو کې مقاومت روان دی. په ایران کې د حکومت پر ضد د مظاهرې د سپتمبر په میاشت کې وروستو تر هغې پیل شوې چې 22 کلنه ماسا امینی د ایران د اخلاقی امنیت د پولیسو لخوا تر نیولو کېدو وروستو روغتون ته د کوما په حالت کې یوړل شو او هلته مړه شو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د امریکې د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې د هند سره یې اړیکې اهمي دي او پاکستان سره اړیکې د سیمې د اهمیت په وجه د امریکې لپاره مهم دي. همیش د امریکا لپاره په جنوبی ایشیا کې د پاکستان او د هند سره په تعلقاتو کې توله برابر ساتل یو ګران عمل پاتې شوی دی. په اسلام آباد کې د ډیوه خبریالی رابعه پیر په جنوبی ایشیا کې د امریکې د تګلارې او د پاکستان د تمو په اړه څېړونکو سره خبرې کړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې د رپورټ تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویدانت پټیل یو خبري خوند کې د نوی ډیلی سره د واشنگتن د اړیکو په اړه تبصرې په محل ویلي چې د هند سره د ډیرا مهمه ملګرتیا نه یوازې په سیمه پورې اړه لري بلکې د ټولې نړۍ سره تړاو لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم څرګنده کړې چې پاکستان کې د نننه سیاسي بدلونونه به له پاکستان سره د امریکا د اړیکو د چنګولو په هله کم اغیز ونه لري او له سیاسي بدلونونو سره سره هم اړیکې دغه شان دوام ولري. د نړیوالو چارو په پروفیسر اعجاز خټک وی او ای دیو سره خبرې کی وایي
انډیا ظاهر ده بیا بیا وایي چې دا چې امریکای لپاره ډېر اهمیت لري ګلوبل دغه کې شید حواله سره د ریجن حواله سره خودی دا مطلب نه دی مونږ اکثر دا خلو چې پاکستان چونکی دنیا ته انډیا په نظر ګوري انډیا سره زیات تعلق دی نو ماشا به خراب تعلق دی دا یو پرابلماتیک دی. امریکا غواړي چې د پاکستان سره تعلق او انډیا سره تعلق یو بل سره تړلی شي ونی. پاکستان ته دینه راوتل کافی ګران دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې امریکا او هند سوداګری پانګونی او روابطو لالارې د نړیوال امنیت ثبات او اقتصادي سوکالی په وده کې ګډي ګټې لري. دوی ویلي چې امریکا له پاکستان سره د انرژي سوداګری پانګونی روختیا پاکې انرژي د ماحولیاتي بدلون د کړکېچ سره مبارزه په افغانستان کې د ثبات او د مبارزې په برخو کې د پاکستان سره کار کوي. د امریکا څېړنیز ادارې هډسن انسټیټیوټ لخوا خبر شوی یو تازه رپورټ کې ویل شوی وو چې 13 لسیزه کې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې ډیر بدلونونه راغلي. رپورټ کې دا هم ویل شوی په داسې حال کې چې د چین او امریکا ترمنځ د سیالۍ او کړکېچ حالت موجود دی او امریکا غواړي چې هند سره اړیکې پیاوړې کړي. رپورټ کې دا هم ویل شوی چې په امریکا او پاکستان دواړو کې عام افکار د دواړو خزه اړیکو پر وړاندې د خنډ په توګه کار کوي. امریکا نسی کولی چې پاکستان دیته وهڅوي چې خپل ستراتیژیک تګلاره بدله کړي. د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د نړیوالو چارو پروفیسر عبدالشکور ویوای ډیواتا وایي
پاکستان کسو هم د هند سره په سیزونو کې ټیکټیکل سیزونو کې مقابله لکولې شي خو د ملکونو بحث قوم د غوی په نېشنل پاور ډیټرمن کوي. وا د هند او د پاکستان کې بیا ډیر زیات فرق دی چې هند جی 20 ملکونو په صف کې کینی یا د غیر اعلانې وس مشري کوي نو دغه ته په نظر کتل دی ما خل امریکا په هند کې دغه سيزونه ګوري چې هغه باید پاکستان کې مونږ به ومنو چې هغه بیا نه پوره کیږي.
هندستان په ورستیو کې د لوی اقتصادي هیوادونو جیشل مشري په غاړه اخستی و. هند په کال 2013 کې په ستمبر کې په نوی ډیلی کې د دغه سترو صنعتي هیوادونو د ډلې د راتلونکي سرمشري څخه قربه هم وی. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د پاکستان حکومت وی د افغانستان ولسره د خېګړې د پاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویل دي چې د افغانستان د امیر اختیار د سرپرست یا مشر سره یې تړون لاسلیک کړي چې تر مخه به پاکستان په افغانستان کې د طب د زده کړې کالجونه پرانیزي. د دې نه وړاندې هم محمد صادق د افغانستان لپاره د روغتیا په ګډون په یو شمیر چارو کې د وظیفو اعلان هم کړی وو. د پاکستان او افغانستان د همکارۍ په اړه تفصیل د پیښور نه د ډیوه د خبريال عبدالرزاق پر رپورت کې اورو.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په ټویټر ویلي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر قلندر عباد سرای په اسلام آباد کې تړون لاسلیک کړي چې تر مخه به پاکستان د روغتیا په برخه کې د افغانستان د خلکو سره مرسته کوي. نوموړي دا هم ویلي د پېښور خیبر میډیکل پوهنتون چې په سلګونو افغان ډاکټران یې روزلي په افغانستان کې باید طب یا میډیکل کالجونو څنګه هم پرانیزي. په دې حقله د یاد پوهنتون مشر ډاکټر ضیاءالحق وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي اداره به د طب لومړی کالج په کابل کې پرانیزي او ممکنه ده چې 400 پورې زده کوونکو ته په اولنی کال داخله ورکړي.
او داغه مقصد دا دی چې لکه الته چې کوم دا او ډیګرانی دي د کابل میډیکل یونیورسټي یا نور چې څنګه دا او ډیګرانی دا او سپوري هغه سي ریکګنیشن او منلو والا د غیلا نشته. نور دا او ته ډیر مدد ضرورت ته نه چې کله دا زموږ یونیورسټي تلار شي زموږ ډیګری چې ور دکی نه هټو د دنیا کې منو دکیږي د سر ودا او خپل ډیګرانی او دا او خپل چې کوم تعلیمی نظام دی هغه سره ان شاء الله بهتره شي.
نو موري زیاته کړه چې د سربا افغان زده کوونکو د سفری او نورستونزو پرته د کور په داخل د طب تعلیم ترلاسه کولو جوګه شي.
چکم نرسنګ دې په سلور کالج مو ډیګری ده, فیزیوتراپی زمونږ چکم ده فیزیک کالج ده, بس پیرامیډیکس زمونږ دوله شوبې دي پیرامیډیکس کې سلور کالج ډیګری ده, پبلک هیلث سلور کالج ده. نو دا سیدا ډیګریانی وو سره شروع کو څومره د طب ډیګریانی دي او سره بیا به ام بی بی اس او بی ڈی اس چکم دا وو په حساب کونسل باندې صبح ټایم لګیا خپل ټایم والی او دا نور چکم دي شوبې ده موږ فورن شروع کو.
محمد صادق په ټویټر دا هم ویلي چې پاکستان په کابل کې د محمد علی جناح جلال آباد کې د پښتورګو د علاج نشتر کډنی سنټر او په لوګر ولایت کې د امان الله لوګری په نوم هسپتالونه جوړ کړی دي. هغه زیاته کړي پاکستان باید د روغتیایي مرکزونو فعال ساتلو په لړ کې مالی مرستې کوي. په افغانستان کې د عامه روغتیا د وزارت ترجمان شرافت زمان امرخیل میډیا ته په یو لیګلی بیان کې ویلي چې پاکستان به د افغان ډاکټرانو د طب په مختلفو برخو کې صلاحیت سیوا کولو کې همکاري هم کوي.
نه یوازې د پاکستان هیواد ته بزمنګ افغان ډاکټران د زده کړو لپاره ځي, بلکې افغانستان کې به د سی پی ایس پی او څنګه چې ایف سی پی ایس او ایم سی پی ایس ډیګریانه به ان شاء الله د افغان ډاکټرانو لپاره زمينه سازي کوي. هم به ان شاء الله په کابل کې په نږدې کې څنګه پرانیستل شي د یو شفافې پروسې په واسطه باندې به د افغان ډاکټرانو انتخابيږي او د هغه برخو لپاره به تخصصي برنامه دلګل کېږي چې دلته په هیواد کې ورته اړتیا ده.
د پېښور خیبر میډیکل پوهنتون د مشر نه ترلاسه شو شمیرو تر مخه وسمهال په مختلفو وظیفو او په مخصوصو څوکو شپږ سوه افغان زده کوونکي په پاکستان کې د طب په بیلابیلو برخو کې زده کړې ترسره کوي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پېښور.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
په شلم نومبر د نړۍ آبادی یا په نړۍ کې د خلکو شمار 8 بلیونه ته رسیدل دي. پاکستان د آبادی په کچه په نړۍ کې تر ټولو د زیاتې آبادی لرونکو هیوادونو په نوم لړ کې په پنځم نمبر دی. سړونکو وایي چې یو هیواد کې زیات خلک وي نو بیا د دوی د پالنې او دوی ته د بنیادی اسانتیاوو برابرولو لپاره حکومت د فشار سره مخ وي او د پاکستان غوندې د هیوادونو اقتصادي ترقی هم ځپل کیږي. پاکستان کې هغه کوم علتونه دي چې د حکومتي هڅو باوجود تر اوسه ولس د کمی آبادی په اهمیت نه دي کانې کړل شوی؟ په خبر کې د وایس اف امریکا ډیوا خبریاله سادیا قاسم شاه په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
ووهان وای د پاکستان په آبادی کې توازن د محال د ملک او د کورنۍ دواړو ضرورت دی. په اسلام آباد کې د مذهبي امور تحقیقي عالمی کونسل مشر محمد اسرار مدنی وای زمون ټولنه کې د آبادی یا خاندان کې دننه د آبادی توازن تصور او پوهه نشته. صرف ماشوم پیدا کول نه دي, د هغه خجوند د ضرورتونو پوره کول او خو تربيت کول هم ضروری دي. محمد اسرار مدنی وای
د ټولنه اول اصول دا دي چې اسلام خپل په بچو کې جگم دینو وقفه متعین کړي د 2 کال او 2.5 کال د یو ماشوم نه بل ماشوم په منځ کې او بیا د ولادت حوالے سره چې کوم څومره د خزې صحت دی نو هغه د غکړې د چاغې کې د طبيب علاج او رهنمایي د ډاکټر ډیره زیاته ضروری ده, د هغه چیک اپس وغیرہ. د دې علاوه چې کوم بیا د هغه بچو تربيت ته په موجوده دور کې په یو خبچی باندې ښه تعلیم کول, ښه تربيت کول, دا یو ډیر زیات مشکل کار دی. نو موږ چې کوم دی نو نیمه خبره اورو او منو، زموږ معاشره کې بدقسمتۍ نه دا سوچ دی چې بس یاره ډیر بچی روړو نو هغه بوشي دا بوشي.
محمد اسرار مدنی وای د ایران او د ترکیه غوندې ډیر اسلامي ملکونو مثالونه زموږ مخامخ دي، چرته آبادای کې توازن راوستلو سره مسائل کم شوي او ترقی شوي ده.
زما خیال خدا دې چې اول زموږ اهل علم ولا د کلی علما ولا د جرګې مشران ولا په دغه شان د نور علاقې له اول سیزونه دا پکار دي چې په دې باندې فوکس کړي چې خپل بیچو چې کوم هسپتال لپاره کې ډیټا د زنانو چیک اپ د هغوی د زندګۍ ضروریات او دا ټول سیزونه موجود دي، او دغه مطابق چې کوم دی نو بیا د ښځو خاوند فیصله کوي دا بچو دروړو او نروړو په باره کې.
په اسلام آباد کې د اسلامي نظریاتي کونسل چیئرمین او مذهبي سکالر ډاکټر قبله ایاز هم وویل د دوی کونسل هم حکومت ته په دې مسلې مشوره ورکړي چې تعلیم سیوا کولو سره د خاندانی منصوبه بندي او آبادای کې توازن په حق له عوامي شعور سیوا کړی شي.
واغه مونږ دا وایو چې کچرته حکومت تعلیم طرف ته پاملرنه وکړي او تعلیم بالخصوص په کلیوال علاقه کې او بیا د جنکو تعلیم زیات کړي نو تعلیم یافتہ فیملی جدا اب زیادہ بہتر طریقے سرا خپل چوائس سی دی دغه انتخاب بقول شي او په دې طریقے باندې با د پاپولیشن توازن جدا برقرار ساتل شي.
پاکستان کې دا وخت 2 کروڑ د پاس آبادی ده او د کې 1.9% شرسره اضافه روانه ده. په هان وای کراتونکو کلونو کې آبادای کې پاکستان کې توازن را نوستل شو نو دې ملک کې با جوان کول نور هم ګران شي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ٹی وا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس امریکا دیبدا پاکستان کې د روسي سیلابونو او بارانونو له امله د هوا د نورو برخو سره د بلوچستان رابطه د ریل ګاډي د لارې ختمه شوه او د دریو میاشتو تیرېدلو باوجود هم دا نه ده بحال شوه. په دې اړه نور تفصیل د کوټا نه د ریوه خبريال حفیظ الله شیرانی په دې رپورت کې وړاندې کوي.
ل کوټې څخه پېښور ته تلونکو مسافر عزیز احمد وای ل تیرو څو میاشتو څخه پته مو چې د ریل ګاډي سفر بیرته بحال سي او دوی پکې سفر وکړي. وای اوس خوشاله دي چې دا لړۍ بیرته پایل سو.
د ریل ګاډي سفر په داسې ډول چې هغه محفوظم دی او ارزانم دی.
د ملک د نورو صوبو په څیر په بلوچستان کې هم سشکال د پشکال یا د وسی د بارانونو له امله د ځانې او مالی زیان ترڅنګ د ریل ګاډي پټلۍ هم اوبو له ځان سره وړي او پلونه نړولي وو چې له امله د ریل ګاډي د تللو راتللو لړۍ بند شوی وو. د ریلوی د چارواکو په خبره د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنې ضروري پټلۍ او پلونه په لومړي پړاو کې جوړ کړي او د مسافرو لپاره د ریل ګاډي په چلولو پیل کړي. له پوره درې میاشتو پس پرون د اتوار په جعفر ایکسپرس گاڑی د کوټ شهر پر ځای لمچ څخه روان سو چې پکې سلګونو مسافر مفت یوړل سو. د کوټ د ریلوی ڈی ٹی او محمد ابراهیم بلوچ ورسنه ته وویل
سرویس کا آغاز آج ہوا ہے اور یہ
دا شٹل سرویس شروع سو او دا سفر د مسافرو لپاره مفت دی. تاسو ولیدل چې مسافر ډیر خوشاله و چې ترڅو د ایرخ پل نوی جوړ شوی دا لړۍ به داسې روانه وي. نن یو سلسلور شپې ته مسافر له کوټې څخه 50 لمچ څخه او هم دغه سی له سیبي څخه د 400 مسافرو د وړلو بندوبست شوی دی.
سیبي 400 سے زیادہ جو ہے نا پیسنجرز کی کیپیسٹی ہے.
مچ له کوټې شار څخه پر 35 کیلومتره فاصله پرتا سیمه ده. مسافر له کوټې څخه تر مچ پوری په بسونو یا گاډو کې هلته یوړل سو او له غزای پر ریل گاډي کې کښینول سو. لمچ څخه سفر کوونکو مسافرو د خوشحالی سرګندونی وکړي او تر کوټې پوری د اورګاډي د پټلۍ سمولو او اسانتیاو برابرولو غوښتنه وکړه. د اورګاډي د محکمې د چارواکو په خبره تر کوټې پوری د ریل ګاډي د خرابې سوې پټلۍ او پل د جوړېدو کار روان دی او په شاوخوا یو میاس کې به دا کار سرته ورسوي. چارواکي وایي د مسافرو لپاره د ټیکټ اسانتیاوي د کوټې پر ریلوی سټیشن کې برابرې سوي دي. سرشکال د پشکال یا وسی بارانونو په بلوچستان، خیبر پښتونخوا او سند صوبه کې زیات تاوانونه اړولي وو. د سیا سیلابونو له امله د بلوچستان له نورو صوبو سره تړلې لوی او وړې لارې هم خرابې شوي او پلونه اوبو وړي وو چې تر اوسه پورې په مکمله توګه لانه دي جوړ شوي. د آفتونو پر وخت د مرستو ملکی ادارې NDMA ریپورت دی چې د سیلابونو له امله په ټول ملک کې 1,03,115 کیلومتره سړکونه او 1,40 پلونه اغیزمن شوي دي چې د بیا رغولو کار یې روان دی. حفیظ الله ستور شیرانی، VOA، ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وسوړاندې کوي یو ایتاریا دا ایتاریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
شمالي کوریا سخت کال هم د خپلو بیلستیک میزایلونو د تجربو کولو عمل جاری ساتلی دی او د اکتوبر تر 14 تاریخه پورې د 40 بیلستیک میزایلونو د لړاکولو تجربه کړې ده. په دې کې شپږ بیلستیک میزایل د یو بر اعظم نه بل بر اعظم ته رسیدونکي میزایل هم وو. امریکې د شمالي کوریا د دې کارونو په جواب کې په 2 او 3 ادارو بندیزونه لګولي دي. په دې کې د صفا پیټرولو د رصد یو اداره هم ده چې د شمالي کوریا د فوج او د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام نیغ په نیغه امداد کوي. د امریکې د خزانې د محکمې دننه د خارجي اساسو په اختیار کې د ساتلو شوبې د جهازرانې نیو ایسترن شپینګ نومي کمپنۍ باندې شمالي کوریا ته د صفا پیټرولیم نه د جوړو مصنوعاتو ورکولو په سر بندیزونه لګولې دي. دین علاوه هم په دې کار 2 کوک کی سنگ او چین شی هوان هم د بندیزونو هدف کړی دي. د خارجي اساسو په اختیار کې د ساتلو شوبې 2 اغه ادارې هم د بندیزونو لاندې راوستي شوې دي چې د دې 2 ملکیت دي یا واک اختیار دوی سره دی. دا ادارې انفسار ٹریڈنگ او سوان سیز پورٹ سروسز نومیږي. د دې بندیزونو په نتیجه کې به د ذکر شوو کسانو او ادارو اغه ټول مال جیداد لازمن بندولې شي چې په امریکا کې دی یا د امریکایانو په اختیار کې دی. شوبی د دې د بندیدو د سمدستي اطلاع ورکول وینا هم کړی ده. د خارجي اساسو په اختیار کې د ساتلو قوانین عام طور سره د امریکای دننه او د امریکای نه بهر امریکایانو باندې د بندیزونو هدف شو ادارو او کسانو سره د هر قسم لین دین کول قدغن لګی. د متحده قامونو د سلامتی کونسل د قراردادونو تر مخې سمندر کې ولاړو جازونو نه د شمالي کوریا جازونو ته د هر قسم سامان په اړولو بندیزونه لګولې شوې دي او په شمالي کوریا بندیز لګورې دي چې د کال د 15 پیپونه زیات تیل نشي درآمد کولې. دا قدغنونه پی د کال 2013 نه لګولې شوې دي. شمالی کوریا د دې بندیزونو هر کال خلاف ورزی کوي. د ترهګرۍ د مخنیوي او د مالی مخبرۍ په حق له د امریکای نائب وزیر براین نیلسن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د شمالی کوریا لخوا د اوږدې فاصلې پورې د غزارکونکو بیلستیک میزایلونو تجربې د سلامتی کونسل د قراردادونو سپکاوی دی. امریکا با په شمالی کوریا غنقامی د بندیزونو جاری ساتي. په ګرد دنیا کې بدلی بندیزونو د شمالی کوریا له طرفه د کیدونکو خلاف ورزو سارنه کوي او د شمالی کوریا په دې عمل کې په لاس لرونکو به هم بندیزونه لګي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ. ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ا دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.